د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خره غلست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې به د سږني کال د کانکور ازموینه د تلې د میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه واخیستل شي. د لوړو زده کړو وزارت د امتحانونو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په وینا د سږني کال په کانکور کې به د 12مو ټولګیو نږدې 1540000 فارغان برخه واخلي، چې له دې ډلې به 80000 د لوړو زده کړو په مؤسسو کې جذب شي. له دې مخکې د امتحانونو ملي ادارې ویلي وو چې د 401 کال کانکور به د وږي تر پایه واخیستل شي، خو دغه ازموینه تلې ته وځنډول شوه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره یا فاو وایي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د غوا د پوستکي د دانې یا لمپیسکن ناروغي ثبت شوې ده. د ادارې پرون په یوه ټویټ کې وویل دغه ناروغي د دې سبب شوې چې د غواګانو د شیدو تولید او وزن کم شي. فاو وایي چې دوی د هیواد په 10 ولایتونو کې د واکسین پروګرام پیل کړی او په روانه میاشت کې یوازې په بلخ ولایت کې نږدې 10000 غواګانې واکسین شوې دي. د دې ناروغۍ د خپرېدو راپور لومړی ځل څو میاشتې مخکې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې ورکړل شو. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوالو شل اووریزو مسابقو په لړۍ کې د پاکستان او بنگلادش پر وړاندې دوه تمریناتي لوبې وکړي. د کرکټ د نړیوالې شورا د خبر شوې مهالویش لمخې د افغانستان ټیم به د سګنی کال تر شل اووریزو لوبو مخکې د اکتوبر په 12مه د بنگلادش او د اکتوبر پر 19مه د پاکستان پر وړاندې تمریناتي لوبه وکړي. دغه شل اووریزې نړیوالې لوبې د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیلېږي او د نومبر تر 14مې دوام کوي. افغانستان به خپله لومړۍ رسمي مسابقه د اکتوبر په 22مه د انګلستان پر وړاندې وکړي. امریکایي چارواکي وایي داسې معلومات نه لري چې د رسنیو هغه راپورونه تایید کړي چې ګنې روسیه به په اوکراین کې یا اوکراین ته نږدې د جګړې په ډګر کې د اټومي تکتیکي وسلو کارولو ته د تیارۍ په حال کې وي. د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې لارا کوپر پرون د اکتوبر په 14مه وویل دی په دې اړه چې روسیې ښایي تکتیکي اټومي وسلې په اورګاډي کې لیږدولي وي. تر اوسه یوازې د ښکاره سرچینو په اساس راپورونه لیدلي دي او زیاته یې کړه چې د امریکا پوځ داسې څه نه دي لیدلي چې د خپلو اټومي وسلو په دریځ کې بدلون راولي. په دې اړه پرون د سپینې ماڼۍ له ویاندې کارن ژان پیرز څخه هم وپوښتل شول او هغې په ځواب کې وویل چې متحد ایالات د اټومي وسلو مسلې ته په ډیر جدي نظر ګوري، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه داسې نښې نښانې نه دي لیدل شوي چې روسیا به حتماً په اوکراین کې له اټومي وسلو کار اخلي. او د جرمنی پخوانی صدر اعظم انګلا مرکل پرون سه شنبه د ناسن په نوم د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې معتبره جایزه وګټله. د هغې ستاینه په دې خاطر وشوه چې د دندې پر مهال یې د پناه غوښتونکو د خوندیتوب لپاره کلک هوډ درلود. جرمنی په 2015 او 2016 کلونو کې 1,200,000 پناه غوښتونکو ته هرکلی ووایه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویې کمیشنرۍ د میرمن مرکل جرأت او زړسوی وستایه. انګلا مرکل چې 14 کاله یې د جرمني د صدراعظمې پر دندې کار کړی وویل د هغه مهال وضعیت اروپایي ارزښتونه له ازمیښت سره مخامخ کړي وو او دا له بشري چارې پرته بل څه نه وو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم تاسو د راپورونو د اوریدو برخې ته رابولم.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د هم د خبرونې لومړی موضوع. په دې خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري چې له اوسه د راروان میلادي کال تر مارچ پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. ډبلیو اف پی وایي د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. ځینو نړیوالو ادارو اندېښنه ښوولې چې په افغانستان کې به د ژمي له راتګ سره بشري مرستو ته د افغانانو اړتیاوې لا زیاتې کړي. د فیروزې عزیزي په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای په پام کې لري په افغانستان کې اړو کسانو ته د خوراکي توکو د مرستو د ویش پروګرام پراخ کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی پرون سه شنبه د تلې 12 منېچا په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پلان مودا دی چې د سه کال د اکتوبر میاشتې نه بیا دی 2023 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې موږ کولای شو هر میاشت 15 میلیونه نه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. د خوراکي توکو په دغو مرستو کې د 150,000 ټنه په شاوخوا کې د خوراکي توکو ذخیره کول په هغو لرو پرتو سیمو کې شامل دي چې د ژمي په موسم کې ورته لارې بندیږي، او دغه 150,000 میټریک ټنه ذخیره کول په وکولای شي د 2.2 میلیونه کسانو لپاره مرسته وکړي تر څو دوی د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخامخ نه شي.
ښاغلی امانی وایي د 2023 کال تر مارچ میاست پورې د دې پلان د عملي کولو لپاره 1.1 میلیارد ډالر ته اړتیا لري چې هیله لري مرستندوی سازمانونه او هیوادونه یې ورکړه په غاړه واخلي. ګڼ اوریدونکي هر ورځ د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین کې شکایت کوي چې بشري او نورې مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دغه کومې مرستې چې ولسونو ته راځي دا په سمه او عادلانه توګه نه توجیه کیږي. مهرباني وکړئ او د چارواکو غوږونو ته دا پیغام زمونږ ورسوئ.
دا کوم مرجه چې خلکو ته ورته دا زموږ دولت څنګه غوښتنه ده چې تاسو سفر په مقابل کې ورته ځکه یو خو غریب ته حق ورسیږي مور سوي کار مکه یا غریب کار کوي دا یو بل ته یادي کارونه چې خلکو خیرات خواره نه وي.
محمد ظریف ته دا مینارو د کمپ مې اړیکه نیولې ده. ما ول وروره د ازادي راځو ته مې دا گفتنی ده چې زموږ خلکو سره نه کومک کیږي نه هم شي کیږي. جایان خلک کومک نه چې په تعمیرو کې پاتې دي. موږ خلکو سره نه مقاومت لیدلی چې امارات راغلی و هم نه دی لیدلی، بابل دولت کې مو هم نه لیدلی.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 میلیون کسانو ته د خوراکي توکو د مرستې رسولو هدف ټاکلی و، خو د اګست د میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې او دوی ونتوانېدل هغه کال تر 15 میلیون ډیرو کسانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
پر راپور کې مو اوریدل چې ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې د روان میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې هر میاشت 15 میلیونه افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. طالبان ادعا کوي چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو او تیلو بیې رالوېدلې دي، خو خلک شکایت لري چې په بازارونو کې له هم د خوراکي او نورو لومړنیو توکو بیې خورا لوړې دي. طالبانو تیره اونۍ له روسیې څخه د لومړنیو توکو د رانیولو قرارداد لاسلیک کړ. روسیا که څه هم له اوکراین سره په جګړه کې ښکیل ده، خو بیا یې هم له طالبانو سره د موافقې ته لیوالتیا ښودلې. په دې اړه تفصیل اسمت څاروان اوروي.
په داسې حال کې چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ او بشري بحران سره مخامخ دی، واکمنو طالبانو د روسیې او ایران په څیر له هیوادونو سره سوداګرۍ ته لیوالتیا ښوولې. هغه دوه هیوادونه چې له سختو نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، تر تهران وروسته مسکو هم له طالبانو سره معاملې ته لیوالتیا وښوده او تیره اونۍ ورسره د لومړنیو توکو قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نوریدین عزیزی تیره اونۍ اعلان وکړ چې له روسیې سره د شوي موافقې له مخې به افغانستان د کال 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم وارد کړي. په هند کې د انرژۍ د یو خپلواک انسټیټیوټ مشر او مخکښ اقتصاد پوه نریندرا تانی جا ویلي
روسیا له هغو لږ شمیر هیوادونو سره یو ځای سو چې غواړي له طالبانو سره د صادراتو او وارداتو په برخه کې تجارت وکړي.
لکه چې روسیه په کابل کې خپل سفارت بیا پرانیست، افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابل وویلي چې روسیا غواړي داسې ګامونه واخلي چې د طالبانو نمونه د تروریستي سازمانونو له لیست څخه لرې کړی شي، او خپل رسنوی ته لارښوونه کړې چې د ارتیا تر حده د طالبانو ډلې د تروریزم په فهرست کې د شامل ډلې استعلا ونه کاروي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد تیره پنځشنبه ویلی وو په افغانستان کې د خوراکي توکو او تیلو بې د پام وړ کمی شوې دي، خو عام افغانان بیا شکایت لري چې لا هم ګرانی تر حده زیاته ده. د پکتیکا اوسیدونکو سمی الله وایي.
دلته یو مخ ګرانی ده، یو مخ وړو ګرانه دي، مار شی ګرانه شوي دي، د انکشاف لخوا مرستې کمې شوي.
طالبانو چې د نړیوالې بانکدارۍ نظام ته لاسرسی نه لري ویلي، دوی به د مالونو تادیه په روسي روبلو کوي. راپورونه ورکړل شوي چې ایران هم افغانستان ته د 2000 میلادي کال له مې میاشتې د 2021 میلادي کال تر مې میاشتې پورې 400,000 ټنه تیل صادر کړي دي، خو پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو مخکې ترکمنستان افغانستان ته د پټرولو عمده صادرونکی و.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره وایي چې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د خوارجو د ډلې د بهرنیو اړیکو او مالی چارو مسؤل نیولای دی. د طالبانو چارواکي د خوارجو اصطلاح د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو لپاره کاروي. په یو بیان کې چې بیګا د استخباراتو پر رسمي فیسبوک باندې خپره شوه، ویل شوی دی چې د ملکی په مستعار نوم د تورن کس د اوکراین، جرمنی او اسپانیا په ګډون له نورو هیوادونو څخه مالی مرستې د دوی په وینا د خوارجو ډلې تراوړلې او د دې ډلې د جلب جذب مسؤل هم و. طالبانو د دوحې په تړون کې له متحدو ایالاتونو او نړیوالې ټولنې سره موافقه کړې وه چې په افغانستان کې به د تروریستي ډلو فعالیت ته اجازه نه ورکوي، خو د دوی حکومت له تیر یو کال راهیسې له دې تورونو سره مخامخ دی چې د القاعده شبکې په ګډون ترورستانو ته په افغانستان کې ځالی ورکړی دی. اوس هم نور موضوعات. له ښوونځیو یو شمیر فارغ شوي زده کوونکي چې ټاکل شوي سکل د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي وایي د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. د دوی په وینا وروستیو چاودنو او ځانمرګو حملو د دوی اندېښنې ډېرې کړي دي.
د ښوونځیو یو شمیر هغه فارغان چې غواړي سکل په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي وایي له ډار او اندېښنو سره به ازموینې ته ځي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په وینا د سکل کانکور ازموینه به د میزان میاشتې په 14مه، 14مه او 15مه په ټول افغانستان کې پیل شي. د ښوونځیو دا فارغان وایي چې د خپل ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي. فرحت چې سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړې وایي د امنیتي ستونزو له امله د کانکور په ازموینه کې لګډونه اندېښمن دی.
ما و اکثریت کسایی که در امتحان
کانکور زو اکثریت هغه کسان چې ټاکل شوی د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړو، کله چې ګورو چې امنیتي وضعیت واقعا خراب دی نو په ازموینه کې د ګډون پاړه یو ډول ویره او وحشت لرو. په هغه امنیتي ځواکونو چې ټاکل شوی د دې ازموینې امنیت و نیسي هیڅ ډول اعتبار او باور نه لري.
امنیت امتحان کانکور رو بګرد نه داریم.
د 12م ټولګي او بل فارغه چې دا هم د سګنی کانکور ازموینې ته نوم لیکنه کړي، خو د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. وایي طالبان د نجونو د زده کړو مخالف دي او باور نه لري چې د کانکور ازموینې امنیت ټینګ کړي.
موږ فکر نه کوو چې طالبان دې دا کار وکړي چې د کانکور ازموینې پر مهال زموږ امنیت خوندي کړي، ځکه د طالبان حکومت دا ثابته کړې چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي.
که څه هم طالبانو په وار وار دا خبره رد کړي او ویلي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او نجونو حقونو ته ژمن دي، خو پر افغانستان یې بیا ځلې تر واکمنېدو وروسته چې له کال زیاته موده پرې اوړي له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. په پوهنتونونو کې یې هم پر نجونو ځینې محدودیتونه لګولي چې د بېلګې په ډول د هلکانو او نجونو د ټولګیو بېلولو او د نجونو د جامو ډول او رنګ یادونه کولی شو. خود طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور د کانکور ازموینې د امنیت ډاډ ورکوي. نوموړي ازادي رادیو ته ویل
موږ د ټولو هیوادوالو د امنیت ساتلو ترجمنی او د موږ امنیتي ځواکونه د ټولو هیوادوالو امنیت ته متوجه دي. دوی دې مطمئن اوسي هیڅ نو مشکل به په دې برخه کې انشاءالله نه وي.
د امنیت په اړه د کانکور ازموینې د ګډونوالو اندېښنې داسې مهال ډېرې شوې چې تېره اونۍ د کابل په لویدیځ کې د کاچ پر ښوونیز مرکز داسې مهال ځانمرګی برید وشو چې لسګونه زده کوونکي چې ډېری نجونې وې د کانکور په یوه ازمایښتي ازموینې کې ګډون کړی و.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی. خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ موضوع. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونو په ځپلو کې د ښکېلو چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر هغوی د سفر د بندیز د لګولو هڅه کوي. په ایران کې اعتراض کوونکي پرون هم د ولسمې پرله پسې ورځې لپاره لارو سرکونو ته راووتل او د حکومت پر ضد یې لاریونونه وکړل. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاتشین کولونا پرون سیشن به وویل چې اروپایي ټولنه د هغو ایرانی چارواکو د شتمنیو د کنګل کولو او پر سفرونو د بندیز هڅه کوي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري. د رویټرز اژانس په وینا میرمن کولونا د فرانسې د پارلمان غړیو ته وویل چې د اروپایي ټولنې په همغږۍ د دې اقدام هدف دا دی چې پر هغو کسانو باید بندیز ولګول سي چې د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري او په دې ډول د خپلو اقداماتو له کبله حساب کتاب ورسره وسي. هغې زیاته کړې چې دغه بندیزونه به د رژیم هغه څیرې هم په نښه کړي چې خپل اولادونه یې په غربي هیوادونو کې دي او دوی په ایران کې اعتراض کوونکي ځپي. دب دسل کې د چی پرون سیشن به هم د پلازمینه تهران په ګډون د ایران په بیلابیلو شهرونو کې اعتراضونه روان وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پایل سول چې 22 کلنه مهسا امینی د پولیسو تر توقیف وروسته په کومه حالت کې روغتون ته ولېږدول سوه او هلته یې د سپتمبر میاشتې پر 16 ساه ورکړه. هغه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور د ګشت ارشاد پولیسو نیولې وه. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای بالاخره چوپتیا ماته کړه او په ایران کې روان اعتراضونه یې د دشمن په ځنګړي ډول امریکا او اسرائیل یو پلان سوي توتیه وبلله. خو د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ټول خلک یووالي تره وبلل او اعتراض کوونکي یې کراري ته وهڅول. د اعتراضونو له پایله د هنرمندانو، فعالانو او خبریالانو په ګډون په سلګونو کسان نیول سوي دي. بلخوا د ایران د بشري حقونو سازمان پرون په خپل تازه راپور کې په ایران کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د وژل سوو شمیر لږ تر لږه 145 تنه یاد کړ. ګمان کېږي چې واقعي شمیر تر دې خورا زیات وي. دغه سازمان چې مرکزي دفتر یې په ناروی کې دی ویلي چې په وژل سوو کې 9 تنه ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان په خبره ډیر کسان په سیستان او بلوچستان، مازندران او ګیلان ولایتونو کې وژل سوي دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي تصاویرو کې ښکاري چې پاریدل اعتراض کوونکي د شزه ژوند او ازادي شعارونه ورکوي او په ځینو مواردو کې شزه د اعتراض په ډول خپل پړونو ته اور اچوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په کابل کې په افغان ادبی بهیر کې د مشاعرو ترڅنګ
د غتیرونې تمګه پر غزل باندې کار کتنه لرله. تر هغه وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لیکچر اکو شاهدانو
په دې خبرونه کې د دې ترڅنګ په کندهار کې لداسې ځوان سره شغېدلی یو چې په یوازې مټ ادبي فرهنګي هڅې کوي.
له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخ ته وړم.
د نږدې 900 مخه ژباړل شوی ناول سینو هش باړونکی ایسا ستانکزی وایي چې دې کتاب د تر لوستو وروسته سوالونه پیدا کړل. چویش پړه
تر اوسه ول انسان مثلا په دې شکل دا یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تر څو د زرګونه کلونو تر څو دې په دې کې د انسان تغییر ول نه سوې.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري
پر باغ چاستا د سینې چې تور زلفان پریوزی لکه پاس پر خزانه چې تور مران.
له سندرغاړي محمد کندهاري سره د پر هنري ژوند او هڅو شغېدلیو او د روزګان د هنرمندانو حال مهمه خسته
پښتو دولت څخه خوان چورو نو یم مارکه معنا ته دا کوم مشکلات څخه خلاص کو.
د افغان ادبی بهیر یو مهمه غونډه د کابل د دارالامان پر سړک حبیبی لیسې ته چیر مهاره جمعه د خوشحال بابا فکری بهیر د غونډو په تالار کې کیږي. سیاسي تحولاتو دا غونډې د وی مودې په مخه ځنډولې وي. خوله نشتې شپږو اونیو را پدې خوا په پرله پسې ډول هر اونۍ جوړې شي او اکثر پر خوالي ځوانان دي. د تیر اونۍ په غونډه کې د مشاعرې ترڅنګ د امر الله انداز پر غزل نقد وشو. د دې غزل مطلب ده
ما دې په خندا اخیسته دا پورا جهان و ما ورته ورکړې نوم د مینې ګلستان و.
د غزل په هر بیت د غونډې برخوالو خپل نظر ورکړ. د مطلب اړه شاعر محمود دلگیر په پیل کې وویل
اصل کې دا بیت د رواتیا له مخې ډېر ښه روان بیت دی، خو فکر کوم مانا یې لږه ګونګه غوندې ده. خو مطلب دلته د دې نه دا دی چې ما دې په خندا اخیستی دا پوره جهان، چې ستا دا خندا دا یو نظر خندا چې دې ماته وکړه، زما هغه خیال کې دغه ته داسې معلومیږي لکه ما چې دا یو جهان ما اخیستی وي ځان ته، او بیرته مې دغه جهان لپاره بیا یو نوم ورکړی دی چې هغه د مینې ګلستان دی. یعنی مطلب ستا خندا چې ده دا یو جهان دی، او دې لپاره باید نوم هغه د ډېرې زیبایۍ نه د مینې ګلستان نوم ورته ورکړو. دا ډېر ښه باید دی، او خوالی په دې کې هم دی چې هغه معنا یې قسم یو څه ابهام لري، خو سړی معنا ته ځان رسولی شي.
د کرکتونکو له ډلې یو هم د کابل پوهنتون د شبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل تاج ولی وحدتیار و. دی د انداز غزل د مطلب په اړه وایي:
دغه بیت لکه د انګلیس سب شوي د بیت نسخې را پیاوړی ده، نه یوازې چې دغه الف الف یا واولونه دغه نسخې قوي کړی ده، بل خوا دا د میم او نون غږونو ته مسکې پیاوړی کړی ده. دې ته فزیس یا نزل ساوند وایي، فزیس غږونه وایي، او دغه ازنګوال نوم فونولوژیک ورته وایي، او ازنګوال غږونه بیا کړنې دي چې د مسکې پیاوړتیا کې پروانده لري. ما دا کایته عبارت نه ده، ما په نظر باندې د مین او نن تکرار مستی ته ولې کړې پن پن اوسې خبره ده سي زوم کله غبرت وز هغه ته واچو ما نه سره تواړو مشه د امر د بو یو جمله سي لکه ما دې خندا پر ما دې خندا پر دایو پر دا جهان اکستیو او د مینې د ګلستانو مې ورته ورکړ کنه نور اضافه کلمې ورته سره تلای نو پر وکې زنو ډیر ښه نه وینم.
وحدتیار د افغان ادبی بهیر د غونډو راپور نه چمتو کوي. له دوی څخه به واورو چې هر اونۍ کره کتنه او مشاعره کوي که څرنګه.
زمونږ دغه اونۍ چې غونډې په هغه د بېلابېل موضوعات مونږ دلته شنو، زیاتره وخت لکچرونه وي چې د بېلابېلو محصلینو استادانو او د ادب مینوالو لخوا وړاندې کېږي، او په دغه لکچرونو په زمن کې مونږ کله کله کره کتنې ته ځای ورکوو. دغه تیره اونۍ ته موږ پر غزل باندې کره کتنه لرله، تر هغې وړاندې موږ پر سوریالیزم د یو لکچر هغه و شاهدانو، او تر هغې وړاندې هم لکچر و پر د پښتو شعر نستالژي باندې، نستالژي او پښتو شعر لکچر و، او تر هغې وړاندې مو هم یو لکچر درلوده چې عزیزی صاحب پر هنر ادبیاتو او ژوند باندې غږېدلی و.
وعده تیر صاحب دغه لکچر چې څوک وړاندې کوي په دې لکچر باندې هم تاسو کره کتنه کوي او کنه لیکچر یوازې اوري؟
بالکل شبر صاحب، لمړی لیکچرر یا لیکچر وړاندې کوونکی لیکچر وړاندې کوي، ټول موضوع رانغاړي، او وروسته قریب یو سات یا پنځه سلوخ د کورسته چې لیکچر پای ته ورسیږي، بیا ګډونوال پوښتنې نوټ کوي، خپل نظرونه د لیکچر سره خپل موافق نظر موافق نوټ کوي، او په کوم ځای کې چې لیکچر سره یو څوک اختلاف لري په ځینو برخو کې هغه خپل ډالډا او خلاص لاس وایي.
غالبا ډیر کله ځوانان خپل شعر یا کیسه نقد وړاندې کوي. کله چې ځوانان نقد څه وړاندې کوي څه احساس کوي؟ هغوی کله ناکله د خوابدي احساس نه کوي چې کله نقد پی کوي؟
همداسې د شبر صاحب دلته خو متاسفانه په افغانستان کې نقد د که ساده و در رز مانا ورکی کنه دست فکر کهو سی در شعر یا لکوال رسلو لپوست کهو، یا دستی اغا کهو سی یوازی در خدای مکه شخصیت تا استدامه ورسیگی، خدا غا کار منگ افغان ادبی بهیر که نکو، افغان ادبی بهیر که به طرف نخب کی کاغا کسه وی او کشیر وی، دا خینو پی هم شاعر ته پګوت کیږي، لیکوال ته پګوت کیږي، چې دغه پنځونه ستاخو او په دغه کار وکړي. دې تر څنګه هغه کمزوري نقطې کې په لنډه کې سکی په غزل کې بیا هم ورخایو، نو په کرکتنې ته وړاندې کړی شعر او لنډه کیسه یا هر ژانر سی وي، نو کوم چا چې راوړی هغه ډېر خوښ وي او ځان سره د خبرې اخلي، په راتلونکي کې مراتوي او پام ورته کوي.
له وحدتیار صاحب څخه په مننې یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د کره کتنې پر مهال باید نقدي اصول مراعات شي، او که داسې وشي خوابدي ممکن پیدا نه شي. یو له هغو اصولو چې ناقدان ټینګار پرې کوي دا دی چې د اثر مثبت ټکي ته په پیل کې اشاره وشي. بل اصل دا دی چې د لیکوال خبرې د بحث په وخت په نه رد نشي چې نه داسې نه ده. دریم عمومی اصل هم دا یادی شي چې د نقد په وخت له الفاظو سره احتیاط وشي، داسې کلمه استعمال نشي چې جریحه داره وي. مثلا تاسو تر اوسه وزن نه دی زده کړی یا تاسو د دې کلمې په معنا نه پوهیږئ. ممکن همدا خبرې په دې ډول وشي چې دلته شعر یو سیلاب زیات شوی، دا لفظ دا معنی هم لري که څوک په دې مفهوم درک کړي نو له دې بیته به بله معنی شایي واخلي. د لبنان مشهور ناقد میخایل نوایمه د غلبیل یا غربال په نوم د نقد مشهور اثر لري. دی په دې کتاب کې وایي لیکوال به غلبیل ته نه وراچوو چې شکی شي، د لیکوال اثر به وراچوو او سم به یې له ناسم وچڼو. د افغانستان په ادبي غونډو کې د نجونو او میرمنو تشه محسوسه ده. آزادي راډیو ادبي مجلې ته کائنات تنها خپل شعر په خپل ژغ پیرزو کړی. له دوی مننه. دا شعر سره اور
چل د مینی خای او کنه یارا، چل د مینی خای او کنه یارا، ما در سره بیای او کنه یارا. زه خودی تمام اور صفت کوم، زه خودی تمام اور صفت کوم، ته می چاته ستای او کنه یارا. نور دی انی بهانی نمنم، خوش برات وای او کنه یارا. وګورا زما سترګې خپټې دي، وګورا زما سترګې خپټې دي، ته دای کدای او کنه یارا. زد کائناتو یو وجود یما، زد کائناتو یو وجود یما، ما غوندې تنهای او کنه یارا، ما غوندې تنهای او کنه یارا.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
د ادبی غونډو او هڅو په ترڅ کې په کندهار کې وسوان په خپل شخصي لګښت ادبی فرهنګي او ټولنیز فعالیتونه ترسره کوي. محبوب مشتاق چې خپل شاعر هم دی، د نوښتګر خیال په نوم د اونیس پروګرام له لارې نارینه او ښځینه شاعران، فرهنګیان، فعالان او د بیلابیلو هنرونو څښتنان هڅوي او تقدیروي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شغل مشتاق سره مرکه کړي او لومړی ترې د ادبی فعالیتونو په اړه توضیح غوښتي ده.
دی کله چې موږ دلته کندهار کې لوی کندهار ادبي بهیر رامنځته کړ، بیا هلته مو ډېر فرهنګي غونډې او مشاعرې کولې. کله کله لیکچرونه هم وه، کله کله ستاینې غونډې هم وې، خو ډېرې کمې وې. له نن څخه تقریبا درې کاله وړاندې دلته کندهار کې د پیوند مدني ټولنه باندې یوه مدني ټولنه وه. هغوی زه خپلې فرهنګي د خپلې مدني ټولنې وټاکلم. کله چې دغه مسؤلیت را وسپارل شو، ما د سپارل کېدو سره سم تر څو دغه مسؤلیت څخه ښه استفاده وکړم او دغه مسؤلیت په سمه توګه باندې ادا کړم. نو هڅه مې دا وکړله چې د خپلو ژوندیو هستیو ستاینه په ژوند باندې وکړو. همدا و چې د نوښتګر خیال بناو باندې مو یو نوم طرحه کړ، یو نوم مو جوړ کړ او د هغه نامه څخه په استفاده باندې مو د نوښتګر خیال پروګرامونه را شروع کړل. پروګرام کې څو برخې وې چې یوه یې د لیکچرونو برخه وه، د علمي موضوعاتو، د کندهار د پوهنتون یا د یو شمېر نورو خصوصي پوهنتونونو، د لیب کندهار کې د لیکوالانو، شاعرانو، ځین نورو اشخاصو چې په ټولنه کې فعال اشخاص دي، په خپله برخه کې تجربه لري، په خپله برخه کې کار کړی وي، یو څه باندې پوه وي، له هغوی څخه همکاري وغوښتله. وخت نه وخت هغوی راځي په دغه پروګرام کې لیکچرونه وړاندې کوي، پر علمي موضوعاتو باندې، په بېلابېلو علمي موضوعاتو باندې راته غږیږي. د هغه تر څنګ مو بله د ستاینې او هڅونې یوه برخه په دغه پروګرام کې ولرل، چې یوازې دا نه چې موږ په کندهار کې خپلې ژوندۍ هستۍ ستایلې، د هېواد له هرې سیمې، له هر ولایت، له هر کلي، له هرې ولسوالۍ څخه مو هڅه او کوښښ دا کړی دی چې خپلې ژوندۍ هستۍ، خپل ژوندۍ ویاړونه په ژوند باندې په دغه پروګرام کې وستایو. چې تر دې دمه الحمدلله خوشبختانه په سلګونو اشخاص مو د دغه څو کلونو په جریان کې ستایلي دي. بله برخه یې د مشاعرې ده، تر څو د شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب لپاره، د شعر او ادب د مینوالو لپاره یو ذهني تفریح هم ولرو. څنګه یو شی باید بل یادوري کوم چې په دغه پروګرام کې ګران عادل صاحب موږ ډیر کله ویاړ غونډې هم جوړې کړې دي، د مخکتنې غونډې هم جوړې کړې دي. یو کتاب د چکلنوي کتاب چاپېږي، دغه تر
څنګه یادونې مو هم جوړې کړې دي. نو دغه موضوعات چې په نوښتګر خیال پروګرام کې موږ تر دې دمه پورې مخې ته وړي دي. یوه خبره بل یادونه باید وکړم چې دغه برخه مو یوازې د نارینه لپاره نه ده ځانګړې کړې، هڅه مو کړې ده چې په نوښتګر خیال پروګرام د ستاینې په برخه کې د خویندو هغه لاسته راوړنې، هغه کارونه چې خویندې په خپل روزمره ژوند کې لري د پښتو ادب لپاره کړي، په عموم مجموع کې د افغانستان په بېلابېلو فرهنګونو، بېلابېلو کارونو، بېلابېلو هنرونو کې دې کارونه کړي وي، لاسته راوړنې ولري، خویندې مو هم په دغه پروګرامونو کې ستایلې دي. راسره
ډېره زیاته مننه مشتاق صاحب، ژوندي اوسئ. دغه مهمه برخه چې تاسو توضیحات ورکړه، تر ټولو مهمه برخه یې د ځوانانو او د فرهنګیانو ستاینه ده چې په پښتنو کې دا فرهنګ ډیر کمرنګ دی، دوی عموما خپل مړي ستایي او ژوندیو ته ډیره توجه نه کوي. یو پښتنه دار چې دغه د ځوانانو د ستاینې لپاره دغه ستایي د ټولنې معیار څه دی، یعنې څه ډول ځوانان دوی ستایي چې دوی رابلي هر اونۍ او هغه دپاره یو د هڅونې او د تشویق یو غونډه جوړوي؟ یوازې فرهنګیان دي، شاعران دي، کنه د ټولنې نور ځوانان هم په دې کې شامل دي؟
اصلن کې خبره دا ده چې موږ یوازې پر شعر، ادب، لیکوالۍ باندې بسنه نه ده کړې، یوازې موږ دغې برخې اشخاص نه دي ستایلي. لکه چې مو پروګرام شروع کړی دی، پلان مو همدا وو او راتلونکي کې مو هم پلان همدا وو چې د ټولنې د نورو رشتو، د نورو برخو فعال ځوانان، هغه ځوانان چې واقع نه په خپل برخه کې ځانونه ستړي کړي وي، لاسته راوړنې ولري، فعالیتونه د خلکو د خوشي وړ ګرځېدلې وي او ډېر فعال او ځیرک پاتې شوي وي، هغوی مو هم په خپلو رشتو کې ستایلې دي. مثلا د ژباړې په برخه کې مو هم ځوانان ستایلې دي، لیکوالۍ، د شاعرۍ همدا شکل، د رسامۍ، خطاطۍ، د ژورنالیزم په برخه کې مو هغه مخکښ څېرې ستایلې دي چې د ژورنالیزم په ډګر کې د خپلو هیوادوالو لپاره په هر ډول حالاتو کې، په هر ډول سختو شرایطو کې دی آګاه کړي دي، خبرې ورته رسولې دي او د دې سره جزئیات شریک کړي دي. د دې ترڅنګ مو د ورزش په برخه کې، د صحت په برخه کې، په ډیرو نورو برخو کې هم هغه څېرې ستایلې دي چې وړتیا یې ولري.
مخکې تاسو د انجونو یادونه وکړه چې په دې کې تاسو انجونو ته هم برخه ورکړې ده، هغه مو هم تقدیر کړي دي. په دې اړه معلومات راکړي چې دغه د انجونو یا خزینه برخه دوی مو په کومه برخه کې تقدیر کړي دي، اوس هم پلان لري چې په دغه برخه کې فرزن انجونې راوغواړي بېلابېلو برخو کې؟ لکه تاسو چې مخکې ویلې، یوازې شاعران نه، یوازې ادیبان نه، بلکې نور هنرونه مزدوي، فرزن امکان لري چې تاسو یو خیاط هم راوغواړي او تقدیر کړي تر څو هغه د خپل دغه مسلک او د خپل کار او کسب په ارزښت باندې پوه شي؟
لدیس خوړان چې مو کومې خويندې ستایلې دي، هغه په فرهنګي برخه کې وي، خو هڅه به وکړو چې لدیس خوروسته او ذاته په کتو، ځکه د کندهار شرایط او مجموع کې د افغانستان دغه دود و فرهنګ او یو شمېر نور مسایل تاسو ته معلوم دي چې اوسني وضعیت کې یو څه خبره ناشونې وي، یو څه ګرانه وي، خو هغه خویندې چې پروګرام کې راسره ګډون نشي کولای، د هغوی لپاره موږ داسې یو ترتیب لرو چې د هغوی د کور، د کورنۍ یو شمېر نارینه د لوی پروګرام کې راسره ګډونوال وي، او بیا چې کله د دې لپاره پروګرام جوړیږي، هغه موږ د پروګرام له لارې دوی لپاره ځانګړي کوو، هغوی بیا دغه هر څه چې وي دا به د هغوی کورنۍ ته ورسپارو تر څو تر خویندو پورې ور ورسوي.
ډیره مننه. عموما دغه فعالیتونه چې دي د ټولنو یا کم فرهنګي فعالیتونه چې دي افغانستان کې دا دوامدار نه پاتې کیږي، تر یو وخت پورې تاوده وي، ګرم وي، بیا بیرته پیکه شي او لمنځه لاړ شي. دغه ستاسو پروګرام چې موږ معلومات لرو تر ډېره پورې دوامدار دی او کوم خنډ پکې نه دی رامنځته شوی، راتلونکي کې څومره ډاډه یاست او کوم پلان لرئ چې دغه فرهنګي غونډه چې د هر اونۍ تاسو لرئ بېلابېلې برخې لري دا دوامدار وساتئ، او په عین حال کې د ځوانانو ګډون او لیوالتیا په کومه کچه ده؟ یعنی دوی لیواله دي دغه برخې ته؟ نه،
کله چې دغه فرهنګي پروګرام میرا فایل کړی دی، لامغه ورځې می دا هوټ کړی دی، دا می کاست کړی دی چې دا پروګرام به دوامدار وي تر څو چې زما واس او توان وي. اته دا شرایط هم راغلي دغه څو کالو په جریان کې چې کله کله به وسوسوي، یو خپل پروګرام ته مو ناغه نه دور کړی، دغه سم دوامدار ساتلی دی. لا هم پلان لرم چې دغه پروګرام ته ځینې نورې برخې هم اضافه کړم، د ستاینې او هڅونې په برخه کې د هیواد د نورو سیمو درانه اشخاص، درانه فرهنګپالان، ادیبان، ژورنالیستان، ژباړونکي، د ډیرو نورو کسبونو څښتنان، هنرونو څښتنان هم پروګرام ته را دعوت کړم او دلته یې په پروګرام کې را سره وستایو چې دا کار مو تر اوسه پرې الحمدلله خوشبختانه کړی هم دی. او یوه بله مهمه خبره دا ده، کله چې جمهوریت سکوت نه وکړي په هغه شپو کې چې زه د فرهنګي ټولنې سره وم، د پیوند مدني ټولنې سره، هلته پروګرام د امکانات هر څه برابر وه، خو له هغه څخه وروسته تقریبا اوس له یو کال څخه ډېر وخت کې چې دغه پروګرام زه په خپلو شخصي مصارفو باندې مخته وړم. کورې ودان دلته کندهار کې چې زه د کومې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوم، ځای هغوی راته راکړی دي، یو شمېر امکانات هغوی راته راکړی دي، نور مصارف چې دي هغه زه له خپل شخصي جیبه څخه کوم. نو انشاءالله چې دغه پروګرام د کندهار لپاره، نه د افغانستان، د ټولو ځوانانو لپاره، د ټولو یوشو ځوانانو لپاره، د ټولو هڅانو ځوانانو لپاره یو ګډ علمي پروګرام، یو فرهنګي پروګرام وي. او موږ به دغه پروګرام تر هغو چې څه مشکل نه وي، ستونزه نه وي، مخې ته به یې وړکه خدای کوله.
په کندهار کې فرهنګي فعال محبوب مشتاق زما د همکار بشیر الله قادل پوښتنو ته ځوابونه ویل.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم،
هم کره کتنه،
فنلندای لیکوال میکا ولتاری د تاریخي ناولونو په لیکلو مشهور دی. په ځانګړي ډول د سینوها ناول له مخې په نړۍ کې ډېر وو پیژنده. دا ناول شاغلی ولتاری له پراخو څېړنو وروسته ولیکه او لومړی ځل په 1945 کال کې چاپ شو. سینوها د لرغوني مصر د یو فرعون اخناتون ځانګړی طبیب و. د میلاد څخه 1350 کال مخکې پر پاپیروس خپلې خاطرې لیکلې وې چې وروسته بیا د کیندنو پر مهال د لرغونپوهانو لاسته ورغلې. د دوغو خاطرو په مټ ښاغلي ولتاری د سینوها تاریخي ناول ترتیب کړ چې پکې د مصر د فرعونانو زمانه په دې مهم اثر کې له تلوسې ډکه انځور کړی ده. دا ناول ایسا ستانگزی په پښتو ژباړل دی. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی تاریخ، سیاست، فلسفه، دین پوهنه، ارواپوهنه او ناول. شای په افغانستان کې هم دا یو لاغو ناولونو څخه وي چې ډېر لوستل شوی دی او ګڼ مینوال لري. لاغو ځوانو لوستونکو څخه چې دا کتاب یې لوستی دی یو هم اجمل صدیقي دی. مخکې له دې چې له ده څخه واورو چې په دې ناول کې څه خوښ شوي دي چې لوستی دی، د دې مهم اثر له ژباړونکي محمد عیسی ستانگزی څخه به واورو چې په نشته نه سو مخونو کې دا ناولې په څومره وخت کې ژباړل دی.
دا ناول تقریبا نه میاشتې وخت وخت چې ژباړې بشپړ رسیدل، بیا کتو سره خو بیا چاپ ته ډیر وخت منتظر و تر اوسه چاپ سو چاپ راووت.
یعنی په دې نه میاشتو کې دی څومره وخت کار پی کړی دی چې په سلګونو مخه ناول ترجمه کړي؟
نو بہت په زمن کې کارم کاوه، خو په رخصتیان ورته مخکې کار کاوه. دغه راز تقریبا تورس کې تقریبا 2 ساعت 2.5 ساعت ما په دې کار کاوه پر لپسې.
په سینوها کې ستاسو څه خوښ سی و سی و مشبړه؟
د سینوها کتاب څه کله ما یو وری ولوست، دوه شی ما ته ډېر مهم و په دې کتاب کې. یو دا چې یو تاریخي ناول ده، کنه یو څه که څه هم افراد په ناولو کې یي، خو یو څه نه څه د 3000 کلو مخکې یو تصور درکوي چې څنګه یو حالت هلته و. او بل دا چې د لیکوال په شپنه دا لیکلای دا چې تا ته سوالونه پیدا کیږي په ذهن کې د پختله چې کله لولې، مثلا د څه متن، د څه یو شکل ناریشن، د څه یو شکل باندې جوړ کړي، تا ته سوالونه پیدا کیږي چې ولې د څه وو تر اوسه، ولې انسان مثلا په دې شکل دا، یعنی دومره وخت کې دغه پړاو تیر شوی، د زرګونه کلونه تیر شوی دی، په دې کې د انسان تغییر ولې نه شوی، یا تغییر کړی، یا څه تغییر کړی، او دومره یو وګد وخت کې هغه وخت چې ته کېدل څه شوی وو. دغه شی په سینوها ناول کې د تاریخي ناولو کې فکر کوم ډیر ارزښت لري، خصوصا چې څومره ډیر پخوانی کتابي او هغه بیا اوس وخت راجباره، نو ډیر وخت مقایسه فکرم سره کوي چې کله کتاب ته لولې نو مقایسه کوي چې هغه وخت له اوس سره تغیرات ګوري، د انسان تکامل ګوري، خصوصا د انسان تکامل خو ډېر اوږده پروسه ده، سړی په زرګونو کلونو کې هم نسي خلاصه کوي، ډېر اوږده ده. خو بیا هم
یو څه ته ګوره چې څه سوي دي څه نه دي سوي. کوم دغه برخه جالبه په زمین کې دا یو تاریخي ناول هم دی چې یو څه ته درسته کوي هم د تیر وخت.
دغه خبره چې تاسو وکړه چې سوالونه د انسان په ذهن کې پیدا کوي، دا فلسفي موضوع ده. فلسفه کې په دې ټینګار کوي چې سوالونه اصل شی دی او سوالونه سخت دي، ځوابونه اسانه دي. څرنګه دغه فلسفي اړخ ډیر تاثیر در باندې کړی وو او کاغه تاریخي اړخ؟
فکر کوم دواړه بیبي، ځکه چې د انسان ذهن داسې ده چې کله خصوصا یو شی چې ډېر په دې کتاب کې ماته مهم و، هغه د ولې د پوښتنې جواب ده، چې ولې باید پوښتنه وکړي یو شی، یعنی دلیل دی یو شی د پوښتنه کول. دا هغه شاید تر اوسه پورې فکر کوم زموږ په جامعه کې نشته، ځکه دا هم یو عام فلسفي برخه ده، ځکه د پیشرفت کلي په ولې کې ده. د ولې جواب کلام نس پیدا کوي، یعنی کله چې تاسو مثلا سينوه کې پیوځ کې وایي چې د پخوا کلن رئیس په دغه ټپ په هنجي کې په وخت کې حالت وو، ام د سیو روتين روانو خو چا جرأت نه کوي چې ولې دغه روتين روان ده، ولې دغه څه کیږي، دغه ولې او دغه حالت فکر کوم تر اوسه پورې په ډیرو هوادو کې، خصوصا ما په افغانستان کې تعلیم کړی ده، په افغانستان د تعلیم په سیستم کې حتی دغه سیستم دغه شی نشته چې معلم کله تاسو درس کې تو شه پوښتنه کوي ولې دا شاید څه ده، ولې داسې نه ده، ولې باید داسې سوایي. یعنې دغه هغه شی ده چې په دغه ناول کې هم د فلسفي نظر نه او هم تاریخي نظر نه دغه پوښتنه شته چې ولې په دغومره وخت کې دغه مسیر انسان طی کړی ده، ولې انسان تغییر نه ده کړی، خصوصا د سیاست په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، د جنګونو د هوادو ترمنځ، د خلکو ترمنځ، او د ټولنیزو اړیکو په هکله. تقریبا سړی چې وګوري دغه ناول او د اوس وخت انسان سره نو ډېر تفاوت نشته. نو زه فکر کوم دواړه اړخ، هم فلسفي اړخ او هم تاریخي اړخ، دواړه په ما تاثیر کړی وو.
ډاکټر صاحب ستانکزی، کله چې مو سینوها ترجمه کاوه او بیا مو چاپ ته سپاره، دا فکر مو کړی وو چې دا پنډ کتاب به د افغانستان په رنګ ټولنه کې چې د کتاب د لوستو مینوال پکې کم دي، دومره ډېر خلک ولولي چې بیا بیا چاپ شي او په خواله رسنیو کې تر دینه نه پوري بیا بیا خلک چې کله دا پښتنه کې چې کوم کتاب ډیر تاثیر در باندې کړی دی یا کوم کتاب مو ډیر لوستی دی، نو یو لویه برخه سینو هلی کې تاسو دا فکر کړی وو؟
ولې وخت نه دومره زیات هم، البته ما څوک کتابونه ترجمه کړی ډیر مې کړی دی په ټولو کې، ما هم سینو حق پاک شو. البته په سینو حق یو څه ما تجربه کوم مخکې لږه چې زه شروع کوم، کله چې دا کتاب ما ولوسته دی ما تقریبا نشاوخات کوم کسان وو، تقریبا د ما مېرمن یا شاوخوا، یعنی ما همکاران چلته و پرادیو کې کار کوو، نو هر یو ته خبر کړل دوی له ماته راکه بوم بیمول ولو، چون دا قیمت کتاب دوه ټوکه ول لږ غټ نو چا سر اخستای نه شوی، قیمت دا ګران دی بای په حساب ما د دې لپاره. نو تقریبا دوه درې مې کتاب ما نه ورکو، نو ټول ول وست، نو دغه شی ماته رقم نور منګیزه راکړه چې دا کتاب ډیر جالب ده. خو د افغانستان ټولنه کې کتاب لوستل بیا خصوصا اوس خو ډېر ښه سوي دي، پخوا دومره زیات هم نه و، دومره تصور مې نه و، خو واقعا اوس خلک مطالعه ډېره کوي، البته دا شایسته او زیات سوي. خو کتاب هغه کتاب چې فکر کوم چې د انسان ذهن بدلولی شي، سړی باید ډېر فکر په دغه وکړي، کنه ترجمه په هر شي کې ستاسو هغه کتاب ذهن بدلوي، افغانان هغه خوښوي او ورته اړتیا هم زیاته شته فکر کوم.
ډاکټر ستانکزی، له تاسو مننه. د همدې کتاب په اړه به لوی ځوان لوستونکو اجمل صدیقی څخه لومړی د سنوه ناول کیسه په لنډو واورو.
سینوها په دې کتاب کې د خپل کوچنیوالي څخه د ژوند تر وروستیو پورې خپل ټول یادښتونه لیکي. هغه په ماشومتوب کې خپل اصلي مور د نیل په سیند کې په یو ټوکرۍ کې خوشی کوي، نو غواړي چې پالنه یې وکړي. یو غریبه کورنۍ یې موند او په زویولې یې نیسي. کله چې ځوان شي د مصر په دارالحیات یا طبي ښوونځي کې طبي زده کړې پیلوي. هلته دا د یوې حریصې او ښکلې نجلۍ د ښکلا ښکار ګرځي چې د هغې د مینې له امله د خپل مور او پلار قبرونه پلوري. کله چې طبي زده کړې پای ته ورسېږي، بیا د هورې محب پوځي مشر په وینا باندې د مصر لپاره په اوږد سفر جاسوسۍ باندې وځي. دا په دې سفر کې بابل، کرت او سوریه ته اوږد سفر کوي. سینوها یو ډیر زیرک، چالاک، وفادار، پرمنبردار او هوښیار غلام هم لري. هغه نه تنها چې د خپل بادار خدمت کوي، بلکې هغه ته ډېرې ښې او نیکې مشورې هم ورکوي. سینوها په خپل ژوند کې له ډېرو عجیبو پیښو سره مخ کېږي، ډېر درد ویني. هغه وایي چې حقیقت واکمن شي، هغه وایي په نړۍ کې هر څه بدلیږي، یوازې د بشریت حماقت دی چې نه بدلیږي، او تر څو چې دا دنیا وي د خلکو له حماقته به استفاده کیږي. بالاخره هماغه هورم هب چې د سینوها د ځواني ملګری او د پاوز مشر و، چې دی په خبره باندې ډیر اوږده جاسوسي هم کړی و، له مصر څخه وباسي او سینوها د مصر په یو ګوښه کې ځانته یوازې